په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیل زاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د دغې ټاکنې هرکلی کوي او وایي هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. مخکې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلیب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. دا اعلان پاکستان ته د پومپیو تر سفر دمخه وسو. مایک پومپیو چې د محل په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان اړوند خبرو پوښتنه هیله ښودلې چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په خټ افغان او په امریکا کې هم یو بنفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په ویلامې کې چې نن خبره سوه راغلي چې دغه کسان د کابل ښار په 15 او 12 ناحیه او هم په پګرامۍ او پاغمان ولسوالیو کې ایکي په معنی شودلو د دولتي او نورو متنفذینو په ترور او په ویراچونکو فعالیتونو بوختول. د لمیل مخې د ملي امنیت عمومي ریاست څنګهړو ځواکونو دغه کسان له شمیر وسلو او مهماتو سره نیول دي. تر دې یو ورځ دمخه وسله والو طالبانو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکو جلال الدین حقانی د مړینې خبر ورکړ. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغه ولسوالۍ امنیت قمندان ضیاءالدین خوشنود وژل سو. د شهرک ولسوال محمد کبیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نښتې نن داس مهال سوي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیړنیو حالاتو ادارې سره د برسته سوي غنمو د کاروان ملتیا کوله. د شغلي کبیری په خبره دا پیشه د کوراب لیلا په سیمه کې سوي ده او طالبان د پویناتو انیدلې چې د غنمو ډک څوار لس موټر له ځان سره یوسي. په دې اړه ډیر جزئیات ندی ورکړل سوي. په تهران کې د یوې پیښې په نتیجه کې درې افغان او درې ایرانی کارګر وژل سوي دي. د خبره د اسنا نیمه رسمي خبري اژانس کړی دی. د راپور له مخې د سې شنبې په شپه داس مهال د کسان وژل سول چې د څو پولیسي ودانۍ یو لفټ لاندې ولوید. د راپور پر اساس دا پیښه په چتګار سیمه کې سوي ده. د پیښې د دلیل په اړه تحقیقات دوام لري. سموږ خلاصې د رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د لمړني رسمي سفر په ترڅ کې پاکستان ته ورسید. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره خبرې کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزارت اسلام آباد ته د امریکا د 300 میلیونه ډالر مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ. پینټاګون ویل پاکستان نه دوی توانېدلی په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو په ځپلو کې کافي اقدامات وکړي. اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. پومپیو د دې سفر په درشل کې هیله ښودلې وه چې د اسلام آباد او واشنګټن اړیکې شېسي. په دې سفر کې مایک پومپیو سره د امریکا د پاوڅ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ټانفورد هم ملګری دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلیب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. حریت ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې ولسمشر اردوغان قرغزستان ته د رسمي سفر وروسته په الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر ادلیب بې باکانه بریدونه ونه کړي. ادلیب د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد یاغیانو په واک کې دی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د سوریه ځواکونه ادلیب ولایت ته نږدې د یو لوی برید لپاره راټول سوي دي. د بریتانیا څارنوالانو د دوه روسي وګړو پر وړاندې تورونه اعلان کړی چې د دوی په باور د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور د مسمومولو په قضیه کې شکل دي. دغو څارنوالانو د تورونو کسانو انځورونه هم خپره کړل. په بریتانیا کې د یوې تحقیقاتي ادارې لخوا په اعلامیه کې ویل شوي چې د کیمیاوي وسلې د کارولو او قتل د هڅې په ګډون په نورو جرایمو د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف تورنول په ښکاره ډول د خلکو په ګټه دي. اعلامیه وایي کافي شواهد شته چې دغه خبره ثابته کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 18مه نیټه د امریا شورا یوه غونډه مخته یوسه او د ایران په اړه خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ د مشرانو د راتلونکي سرمشریزي پر مهال دا کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ناوخته د ټرمپ د دې اقدام اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه واخیسته. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د دغې ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم نن په اسلام آباد کې د هیواد له چارواکو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ باثباته وساتل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي په تېرو اتو میاشتو کې نږدې 15 لکه افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
او دا اکثر هغه افغانان دي، هغه افغان ځوانان دي چې په ناقانونه ډول په ایران کې هلته کار کوي، د کاروبار لپاره دوی تللي او اکثر اقتصادي کډوال دي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې د ایران پر مسلې پر بحث متمرکز به وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 2.9 پروګرامونه هم هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د مسؤلیت سپارل به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دغې ټاکنې ته خوشبین دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د زلمی خلیلزاد ځانګړي سلاکار په توګه له ټاکل کېدو سره هم مهال د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکنای وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه سي. خلیل کلکانی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخې سیاست په اړه هم معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان
هغه وایي نوموړی د افغانستان او سیمې په اړه کافي معلومات لري او هغه څوک دی چې تل د افغانستان او د سیمې په جریانونو کې ښکېلو. د پاکستان د دوه مخې سیاست په اړه درست معلومات لري. نو ښاغلی خلیلزاد کولی سي چې په سیمه کې د امنیت او سولې راوستو او له تروریزم سره مبارزه کې بریالی وي.
مبارزه با توریسم آدم موفق باشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبه پورس پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان مسولیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی. خغلی پومپیو ویلی د امریکا د رهبری هڅه دا ده چې د افغانستان د اوربان او سولې پروسه زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمی خلیلزاد افغان الاصل امریکایی ده او د پاکستان له منتقدونو شمیرل کیږي. نوموړی له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډانفورد سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي ښاغلی خلیلزاد هغه شناخت چې له سیمې او افغانستان لري کولی سي د دغه هیواد په مسایلو کې مهم نقش ادا کړي.
د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې هغه لري بلدیت لري، سیمې د هېوادو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد ته افغانان خوشبینه دي چې بالاخره دی د افغانانو سره هم خپل نقصان د مصالحې په لاره کې وسیع ډیپلوماتیز هم لري او د سیمې د هېوادو سره هم خپل لیدنې کتلولی.
زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د افغانستان سولې د هڅو د دوام لپاره په دغه پوست په دنده ګمارل کېږي چې په دغه هیواد کې سوله او په دې برخه کې د پاکستان مرسته د خبرو د سر ټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره به په لیدنه کې ټینګار وکړي چې اسلام آباد په ځانګړي توګه د دغه هیواد نوی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د جګړې ختمېدو او سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او افغان کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې واورېدل. مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي او دنده به یې دا وي چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او د ملي پخلاینې پر بهیر څارنه وکړي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی دغه ټاکنې ته خوشبین دی او وایي خلیلزاد تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه هم جدي او چټکه شي. دغه راز د افغانستان د چارو سیاسي کارپوه شهزاده مسعود هم ویلي چې ښاغلی خلیلزاد هغه شناخت چې له سیمې او افغانستان لري کولی شي د دې هیواد په مسایلو کې مهم رول ولوبوي. اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو کارپوهانو نظرونه د خلیلزاد د ټاکنې په اړه راخیستي دي.
د چارو کارپوهان د امریکا له خوا د افغانستان د سولې او پخلاینې پر پروسې د څارنې لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنې ته په تیره بیا د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د ترنګلو اړیکو په رڼا کې په کوم نظر ګوري؟ د امریکا د ویلسن په څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنا لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو جګپوړی چارواکی پر یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي، خو د هغه په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې اترې او د روغې جوړې پروسه پیلېږي شایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به له لرې څاري. د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه زاهد حسین هم د پاکستان په وړاندې د ښاغلي خلیلزاد د دریز په اړه د کوګلمن له نظر سره موافق دی او وایي په تیرو وختونو کې هغه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او ټاکنه به د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د هغه په وینا د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام یو لوری هم نه غواړي چې په بشپړ ډول اړیکې وشلوي، خو اسلام آباد ځان ډېر تر فشار لاندې احساسوي چې دغه اړیکې یوازې د افغانستان پر مسالې پورې محدود شوي. د پاکستان د چارو دغه کارپوهی اساسي مسأله دا ده چې موږ غواړو د امریکا متحد ووسو، خو له یوه عزت او وقار سره. شاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ځانګړي استازي او په دې هیواد کې د امریکا د سفیر په توګه د دندې په محل او له هغه وروسته د چارو د یو کارپو په توګه په مرکو کې پر پاکستان انتقادونه کړي دي. نوموړي له ازادي رادیو سره په مرکو کې ډیر ځلې اسلام آباد تورن کړی چې د افغانستان په وړاندې تل دوه مخی سیاست مخته وړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته په لاره هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې سپاره وو ویلي چې له پاکستان سره غواړي کړکېچنې اړیکې بیرته عادي کړي او دا د دې هیواد نوي حکومت ته یو فرصت دی چې دریز بدل کړي. پومپیو زیاته کړه موږ پاکستان ته اړتیا لرو چې د روغې جوړې په هغه پروسه کې جدي شکیل او له موږ سره مرسته وکوي چې په افغانستان کې پرمخ وړو. پامپیو د خلیلزاد د ټاکنې په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا به نوموړی د سولې د خبرو مشي او هم به په دې برخه کې په کابل کې د امریکا له سفیر جان باس او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی الیس ویل سره چې ویل کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو له استازو سره یې کتلي په ګډه کار کوي. پراند کارپوریشن تحقیقاتی مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکي لوریل میلر چې تر 2018 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جګپوري استازي په توګه دنده ترسره کړې وای، د خلیلزاد ټاکنه به د امریکا لخوا د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. دا وای د سولې د ستونزمنو خبرو مختوړل یو استازي نه بلکې یو قوي چارواکي ته اړتیا لري چې په دې سطحه د امریکا د حکومت له ملاتړ برخمن وي او هم ښه ډیپلوماتیکه تجربه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي اصلاحکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب مو د یو شمیر کارپوهانو نظرونه واورېدل. مایک پومپیو دغه اعلان له هغو خبریالانو ته وکړ چې له ده سره پاکستان ته په سفر کې په الوتکه کې ملګری و. مایک پومپیو اسلام آباد ته رسېدلی، په اسلام آباد کې هم د دې هېواد له چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې. دا موضوع زما بل همکار رضوان مراد تعقیب کړل ته په سټډیو کې سره دی. مراد صاحب، مایک پومپیو خو اسلام آباد ته نن ورسید او ویل کېږي چې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې هم ترسره کړې دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له غرمې مخکې اسلام آباد ته رسېدلی و. لومړی د اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکایي چارواکو نه معلومات راغیستي و، ځکه د بهرنیو چارو وزیر په توګه لومړی سفر دی. د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره کتلی دی او د پاکستان د بهرنیو چارو د له وزیر شاه محمود قریشی سره هم کتلی دی. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال د کتنې تصویرونه هم په خپل ټویټر پاڼه خپاره کړي دي او لیکلي دي چې په مختلفو دوه اړخیزو سیمهیزو او نړیوالو مسئلو سره د امریکا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې وکړي. او ټاکل شوی دی چې نن، ځکه چې یو ورځنی سفر یې دی پاکستان ته، د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوه سره وګوري، ځکه چې پمپیو سره په دې حیات یا پلاوی کې هم د امریکا لوړ رتبه پوځي مقامات شامل دي.
مخکې داسې راپورونو کې ویل شوی چې دی د لنډ وخت لپاره، یعنی د څو ساعتونو لپاره پاکستان ته ځي، هلته تم کیږي او له هغه وروسته بیا هند ته ځي. مخکې د پومپیو او د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د ټلیفوني مکالمو په اړه چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جزئیات خپاره کړي وو، پاکستان یو څه په غوسه شوی و چې د تروریزم موضوع د دوی دواړو ترمنځ په خبرو کې نه و مطرح شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې ودرېد چې د تروریزم موضوع مطرح شوی و. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې 15 ورځې مخکې د امریکا 300 میلیون ډالر مرسته پرې بنده کړله په پاکستان باندې. له هغې مخکې هم 500 میلیون ډالر د روان کال په پیل کې بنده کړې وه. دغه فشارونو ته په پام سره، که څه هم تر اوسه پورې دوی د خبرو جزئیات نه دي راوتلي، خو پاکستان ډیر خوشبین نه دی دغه سفر ته چې هغه به وکولای شي، څه ویل کیږي
تر اوسه پورې؟ لکه څنګه چې تاسو نوري صاحب، د پاکستانی مقاماتو او په خپله د امریکایي هیئت د څرګندونو او د دې کتنو ډیر جزئیات نه دي برسېره شوي. اما د مایک پومپیو پاکستان ته په لاره ویلي چې ډیر زیات چیلنجونه د دواړو هیوادونو ترمنځ شته او کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او دا مسله او چیلنجونه حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت فقط دومره ویلي چې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوي. شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې پاکستانی رسنیو ته ویلي چې موږ به ورته د پاکستان ملي ګټې او غوښتنې وړاندې کړو او د امریکا غوښتنې به هم واورو چې هغوی څه وایي. یو نوی ډول، یعنی دا ښیي چې دوی آماده دي چې یو جوړجاړی له امریکا سره په اړیکو کې وکړي، څنګه چې پاکستانی میډیا دا خبرونه دا کوي. د ډانفرد خبرې، جنرال جوزف ډانفرد د امریکا لوی درسیز خبرې بیا رویټرز نقل کړي چې هغه اسلام آباد کې کړي دي. هغې ویلي دي چې د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ده، له پاکستان نه زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي او له پاکستان سره زموږ د اړیکو هغه اندازه او ارتباط هم دې پورې اړه لري چې پاکستان څومره زموږ غوښتنې عملي کوي، په خاص ډول د افغانستان د سولې په مسله کې له طالبانو او حقانی نتورک سره د مبارزې په برخه کې.
بله مراد، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل، پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې سفر کې د امریکا امریکا د پوز لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. ډیر لن وخت لپاره اسلام آباد ته ځي، له هغه وروسته به هند ته ځي او په هند کې به هم د امریکا د بهرنیو امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له هغه سره یو ځای کیږي. کله چې له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات په ډاګه شول یا رسنیو خپاره کړل، هرومرو تاسو له هغه خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ وڅ په سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه اوازې اوریدل شي. د افغانستان کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 15 لکه افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. وزارت د رسنیو د برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته راستنه شو کډوالو کې زیاتره هغه ځوانان او کورنۍ دي چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان حکومت له بهرنیو هیوادونو نه د راستنه شوو او راستنېدونکو کډوالو لپاره هیڅ پروګرام نه لري چې دغه چاره به په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه لا پسې ډېره کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپورټ کې وري.
د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې لکونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې د تیر کال د همدومره مودې په پرتله 350 سلنه لوړوالی ښیي. د دې وزارت رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بیرته راستنه شوو کډوالو کې زیاتره اقتصادي کډوال دي.
د تیر کال په پرتله 350 سلنه ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدنې کچه لوړه شوې. تیر کال په همدغه موده کې 200 ډیر سره تنه زمنګ هیوادوال له ایران څخه هیواد ته راستنه شوی او دا اکثره هغه افغانان دي، هغه افغان ځوانان دي چې په ناقانونه ډول په ایران کې هلته کار کوي، د کاروبار لپاره دوی تللی او اکثره اقتصادي کډوال دي.
خغل میخیل وای افغان کارګر د ایراني تومنو د نرخ د چټېدو او اقتصادي ستونزو لامل ارکیږي چې په خپل خوخه ایران پریږدي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونه او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښت کېدو په د هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستي چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې نږدې 1 میلیون د کډوالۍ کارتونه او 450,000 نورې بیا پاسپورټونه لري. خو د دغه وزارت په خبره نږدې 1 میلیون نور افغانان بیا پرته له قانوني اسنادو په ایران کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې له ایران افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو په شمېر کې 2 چنده زیاتوالی راغلی او ښایي پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې دغه شمېر تر دې هم زیات شي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې خان زمان مدبر وایي چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو نه د افغان کډوالو راستنېدل به په کور دننه د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لامل شي.
برگشت بیرویه و
د وای له ایران افغانستان ته د زیات شمیر افغان کډوالو راستنېدل به په کابل او نورو ولایتونو کې د بیکاری، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د زیاتېدو لامل شي او له بده مرغه دغه بهیر به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. خغل مدبر وایي افغان حکومت له بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري چې له امله ورځ تر بلې په هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه مخ په زیاتېدو ده. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سلاکار بکتاش رویش بیا په دې برخه کې د یو لړ پلانونو او پروګرامونو خبره کوي. وایي چې حکومت هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د سرپناه او کاري زمینو برابرولو ته ژمن ده. د خغل رویش په خبره دغه وزارت د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت سره په ګډه همکاري د یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې کړي سو افغانانو ته په خپلو هیوادونو کې کاري زمینې مساعد کړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
و امرت چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 8 میاشتو کې نږدې 15 لکه افغان کډوال چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي وو بیرته هیواد ته ستانه شوي. له هغه هیواده چې په دې وروستیو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د نورو مسایلو تر څنګ د امریکا د بندیزونو هم ډېر فشارونه پرې راوستي دي او د دې هیواد ملي پیسې تومن د ډالر په وړاندې ډېر رالوېدلی دی. یو علت هم چې په بهر هواده افغانان بیرته افغانستان تستنیگی هم داده. په افغانستان که هم په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ باثباته وساتل شي. نن په کابل کې د کابل د اسارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 40 راویا افغانۍ تبادله کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په اړه ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات رضوان مراد اوروي.
د افغانستان بانک رئیس وایي مختلف اقتصادي عوامل دي چې په نتیجه کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان ناپایداره اقتصادي وده، د صادراتو اندازه او په سیمه کې روان سیاسي او اقتصادي حالت د دې سبب شوی دی چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شي.
مسلې سطح تولید او رشد اقتصادي یو کشور است.
دوی وایي د یو هیواد د تولید سطحه او اقتصادي وده او د سوداګرۍ د بیلانس وضعیت د پولي واحد د باثباته پاتې کېدو لپاره مهم دي. هر څومره چې د یو هیواد د سوداګرۍ کسر محدود وي، هغومره پولي واحد باثباته پاتې کېږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ټیټ دی او همدې ته په پام سره دا ډیره ګرانه ده چې د افغانۍ د باثباته کېدو خبره وشي. دا نوموړي په وینا افغانستان له بده مرغه ډیر لوی مالی کسر لري چې دا د افغانۍ د باثباته کېدو مخه نیسي. د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته په اشاره وویل چې بې له شکه په سیمه کې دا وضعیت د افغانستان پر اقتصاد او د ډالر په ارزښت اغیز کوي. خو د ښاغلي صدیق په خبره د افغانۍ په مقایسه ایراني ریال او پاکستاني کلداري خپل ارزښت زیات بایللی دی. نوموړي ویل که څه هم د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، خو په اسعارو کې دومره بدلون د عامو خلکو پر ژوند کوم مستقیم تاثیر نه لري. د افغانستان بانک رئیس د افغانۍ د باثباته پاتې کېدو لپاره د پاکستاني کلدارو د استعمال د مخنیوي لپاره د جنوب او ختیځو ولایتونو د مقاماتو او مدني فعالانو هڅې وستایلې او په خبره د هڅو ډیر مثبت اغیز لرلی دی. د افغانستان بانک رئیس په داسې وخت کې د افغانۍ د ارزښت او د هغې مخته د پرتو ستونزو په اړه څرګندونې کوي چې د کابل د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 40 اویا افغانۍ تبادله کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې او 28 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د امنیت شورا د یوې غونډې مشري په خپله وکړي. حاضر زمه د امنیت شورا مشري د امریکا په غاړه ده او عموما د دې شورا غونډې نن سبا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي کوي. خو ترامپ د یوې ځانګړې غونډې مشري کوي. ځانګړتیا هم په دې کې ده چې دا غونډه د ایران پر سر بحث ته ځانګړې ده. تفصیل اسمت سروان اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د سه شنبه په ورځ وکړه. امریکا حاضر ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلي د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر پر ایران نور فشارونه راوړي. د خبریالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې که موږ دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلیږي. دی همداراز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو، نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو آزموینو ته توجه وکړي، که هغو نیول شویو وسلو ته پام وکړي چې ایران یې حوثیانو ته ورکوي، دا ټول کارونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمې ته خطرناک دي او دا ټولې هغه چارې دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي. امریکا وروسته لدی چې د تیر اگست په ومنېټه پر ایران یو اړخي سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا دغه راز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنې د نومبر 15مه ضرب العجل ټاکلی دی. اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی، خو د روانې اونۍ په پیل کې جاپاني رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي. ایران ویلي چې د امریکا له لورې پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
د مازیګر څلورې مې بجې شوې. فریبا ظاهر ته باور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار او ټاکل سو. مایک پامپیو چې د محل په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان اړوند خبرو بوخت دی، هیله ښودلې چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یو ولس کسیزي ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغې ولسوالۍ امنیت قمندان ضیاءالدین خوشنود ووژل سو. په تهران کې د یوې پیښې په نتیجه کې درې افغان او درې ایراني کارګر وژل سوي دي. د اسنا نیمه رسمي خبري اژانس راپور لمخي د سه شبې په شپه داسې مهال دا کسان وژل سول چې د څو پوليزي ودانۍ یو لفټ لاندې ولوید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د لمړني سفر په ترڅ کې پاکستان ته رسیدلی دی.
یوسف خانزادران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان غوره لیگ ای پی ایل ټول لوبډلې واخیستل شوې. د پنځو لوبډلو د پلور لړۍ په پایله کې پاتې درې لوبډلې هم وپلورل شوې، چې له جملې یې د کابل لوبډله د مورلی سپورتس، د ننګرهار لوبډله د پس کیپیټل او د کندهار لوبډله د ایس بی سپورتس له لوري وپېرل شوې. له دې وړاندې د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري مان کمپنۍ له لوري اخیستل شوې وې. د دې سره د پلور دا لړۍ داسې پای ته ورسېده چې پنځه واړه لوبډلې بهرنیو پانګوالو او کمپنۍ د افغانستان غوره لیگ ای پی ایل د لومړي پړاو لوبې د روان زیږدیز کال د اکتوبر په 15مه پیل او د یادې میاشتې تر 28مې نیټې پورې به دوام کوي. په دغه لیګ کې د لوبغاړو د پلور مراسم هم ممکن راتلونکي اونۍ پیل شي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د آسیایي سیالیو لپاره د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل شوه. د فوټبال فدراسیون دویم مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي به ډېر ژر د 2013 میلادي کال آسیایي ملتونو سیالیو لپاره مالیزیا ته ولاړ شي. د آسیایي ملتونو د 14 کلنو فوټبال جام سیالۍ د مالیزیا په قربتوب د روانې سپتمبر میاشتې په 16مه نیټه پیلېږي. افغان 14 کلنه لوبډله په ډی ګروپ کې دا وټاکل شوي چې له عراق، کوریا او استرالیا سره سیالۍ سرکړي. له کلونو انتظار وروسته د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غوراوي لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی د دغه هدف لپاره سیالۍ په ډیر فني شکل دوه اونۍ وروسته په کابل کې پیل شي. د معلوماتو له مخې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې لپاره لسګونو لوبغاړو څخه لس نجونې او څلوېښت هلکان د ملي لوبغاړو په توګه ټاکل کیږي. د دغه هدف لپاره له نږدې 60 ولایتونو څخه ځوان افغان لوبغاړي په غوراوي سیالیو کې برخه اخلي چې څلور ورځې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه
عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګوروال صاحب، کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې د موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي. یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي اهدافونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي. یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورخي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رایتیږي. یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتي ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 20 نفر بل دین چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 20 نفر هم په نامعلوم اهداف باندې فرار کړی دي چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ترکیږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتي ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر سي، یعنی زموږ وضعیت ښه سي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې لغونه نجات پیدا کړي نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده، ښه سوی نه ده بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کېږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کېږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کېږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یو ځای کېږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یو ځای کېږي، خپل فامیلونو سره یو ځای کېږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي، یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي، بے لدی چې دوی کوخه وکړي چې د هغوی عاملونه درکړي یا د هغوی وضعیت درکړي، نو دا هغه ټول منفی پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بشی تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو، موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجه است. بیروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی، یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1216 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي، چې لدی 1300 اوردونه درې اتیا مورد مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله، او 25 مورد نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلی دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلی، لکه له پروان اته قضیه موږ درلودلی، کاپیسا نه شپږ قضیه، سبتیسی پیګریسی بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، دایکندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ ته راغلی دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسری، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي، په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي، او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنې د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي، او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهاوی، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي، تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، وایوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي، تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو، او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو، او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو، او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو
کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واره شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کونه
ارغا اس بی تکڑا اس بی تبا پا دیوان اسپریگی سهار سهار با پا دیوان مندی وی پا دیر ازایو کی
جوڑاون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می و منی که دخطو پا کورونو کی اوسیگو خو پا خکلو خکلو زرونو کی اوسیگو درنو دوستانو نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو. د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیږي؟
انسانانو د سموت څخه راووتل د ځان لپاره د جنګوري د جوړولو تابعا ونیول. نو هغه چې لومړی کله په هغه ډېر ساده ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورونو را جوړ کړل.
د خاورو او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ ارزښت لري.
د یو مملکت هویت دی، د دې هغه ارزښت زښت زیات دی. تاریخ په چی کې معلومیږي؟ په همدغه ساختمان کې.
هغه خلک چې په خامو کورونو کې ژوند کوي پاړی سوای
تازه هوا د خټو کور چې وی ګوري یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه دي ټول د زینه وزي
نن هم دا موضوع سیرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالي درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، انسان د خټینو کورونو له جوړولو څخه مخکې په سمسو او غارونو کې اوسېده. د وخت په تیریدلو سره یې چې ژوند تر یو حده پرمختګ وکړ، له لرګي اوسخه یې کورونه ورغول. ورو ورو په دې فکر کې شول چې له خاورو څخه سرپناوې جوړې کړي. بیا همغه و چې خټین کورونه آباد شول. د خټو، پخسو او خامو خښتو څخه جوړ کورونه هسې عادي کورونه نه وو او نه هم اوس دي. خټین کورونه د تاریخ یوه برخه جوړوي. د خټو کلاوې او کورونه په کلیو بانډو کې ډېر لیدل کېږي. اکثره یې ډېر په ښکلي بڼه جوړ شوي دي. لوړ دیوالونه، ښایسته برجونه، بالاخانې، سراچې، بامبوټۍ، هر یوې ته د لرګیو دروازې، په دروازو کې زنځیرونه او د اوسپنې زیړې حلقې، په جریبونه حویلۍ، په حویلۍ کې بیا رنګارنګ ګلان، ونې او شنه بوټي، هغه څه دي چې د پخوانیو نسلونو خوږې خاطرې رایادوي. د خټینو کلاو خاورین خړ رنګ انسان ته د پلار نیکه تېر یادونه ذهن ته راولي. ښایي دا خبره راسره ومنئ چې د ژوند کومه ښکلا او هوساینه چې په پخوانیو خټینو کورونو کې نغښتې، په بلند منزلونو او مفشنو اپارتمنونو کې نشو پیدا کولای. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله زدران وایي چې په افغانستان کې لومړني خاورین کورونه د آریایانو لخوا د امو او بلخ سیند ته نږدې جوړ شوي دي.
تر هغه مخکې انسانانو په ځنګلونو او د سیندونو په غاړو کې ژوند کاوه. هغه په لوړو ځایونو کې، غرونو کې، په سمڅو کې ژوند کاوه. د کندهار شمشیر غار او د هلمند د سنګین په کوتر غار، دا غارونه چې اوس په مختلفو نومونو باندې یاد شوي دي. بیا کرار کرار انسانانو د سمڅو څخه راووتل، د ځان لپاره د جنګړې د جوړولو تابعه ونیول. نو هغه و چې لومړی پلا په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل، په خټین شکل دوی دا کورونه را جوړ کړه، چې لومړی خو دوی د کیړو، د خاشو، د دې څخه کوډل جوړولې. بیا هغه چون د طبیعي آفاتو په نتیجه کې له منځه تلله او کله بیا مور واستې ټول به وسول، بیا د دې لپاره پر دغه کوډلو باندې خټې واچولې، په خټین ډول د دوی د مضبوطوالي وساته. کرا کرا دغه شکل دوام کاوه. دیوالونه پلان کړل، هغه چې کرا کرا د خښتې پخولې او گاچو چونه د هغې څخه په استفاده باندې بیا ډېر مډرن کورونه جوړول. تر اوسه پورې په افغانستان کې خټینو کورو هغه خپل اصالت او ارزښت او درنښت ساتلی دی.
خام کورونه له خښتو، خټې او لرګیو څخه جوړیږي. هغه کسان چې کور یا کلا جوړوي، ساختمانی نقشه دومره په پام کې نه نیول کیږي. په افغانستان کې په 1301 هجری شمسی کال کې د ودانیو لومړنی قانون صادر شو. د هغه قانون اصول داسې و، کوم کسان چې په یو کال کې د کور د جوړولو لګښت برابرول شي، ځمکه یې په وړیا ډول ورکول کېده. خو شرط دا و چې کور به په نقشه جوړوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد طیب الکوزه وایي چې د توس هم د خام مخټو کورونو کې اوسېدل ذهني آرامښت ورکوي.
کابل چې د دېش کالو ناو خو وګوري، دلته ټول د خټو کورونه ول. دغه اوس هم د ارت شاوخوا ته کورونه چې ته وګوري، یا دلته دوکانونه وګوري، اوس هم په پخوانی خټو باندې، په پخوانی سیستم باندې جوړ دي. بهترین مثال یې د هغه ده جاده. دا کورونه هغه کورونه چې دغه وخت د خټو خټو خلکو کورونه ول، د وزیرانو کورونه ول. هغه پخوانی غټې دروازې، لارونه، کشکنونه، د دنیا په ټولو شیانو کې چې طبیعي شی هغه کې خوند زیات دي. کلي ته چې لاړ شي، تازه هوا، د خټو کور، د منګي اوبه، او هغه پخوانی د ټوټو سترخانونه، غټي کوزې، چلمچي، چې وی ګوري، یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه د ټول د زینه وزي.
کله چې پایتخت له کندهار څخه کابل ته انتقال شو، خټین کورونه دوه یا هم درې منزله داسې رغېدلی و چې یوه احاطه درلوده. په یوه دیوال کې به یوه لویه دروازه وه. دا دروازه به بیا په ډېره ښایسته بڼه په سرو او شنو رنګونو ښکلې شوې وه. په کابل کې یوه سیمه چې لا هم په پخواني شکل پاتې ده، هغه زوړ ښار دی. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې. د خامو کورونو په کوڅو کې د داسې کور له خاوند سره مرکه کړې چې خام کور یې د پاخه کور په څېر ښکلی کړی. ورته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، د کابل ښار په زاړه ښار کې دلته چې اکثره د خامو خټو کورونه جوړ دي، په دوی کې یو شمیر بیا دومره ښایسته ډیزاین سوي چې کله سړی دننه کور ته ننوځي نو هېڅ دا احساس نه کوي چې دا به د خامو خټو کور یا به دا د پښتو باندې جوړ سوی کور. مخکې د خبرې پیل کو، خپل نوم دې راته وایه.
سلام علیکم، زما نوم محمد ده، د مراد خانې دوهمې نه اوسېدونکی یم.
هغه کور نه دي چې دا خام دي، په حساب خامه چې ورته وایي. سړی دې چې په نور ښار کې کورونه پاخه جوړ سوي دي، علت یې څه دی؟ تر اوسه په هماغه پخوانۍ بڼه پاتې دي.
دولت وایي چې دا پخوانۍ آثار عتیقه ده، دا باید هماغه سابقه هغه باندې پرېښودل شي چې وران نه شي، نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي. خښته مساله هر څه بنده دلته.
که د کور پاک له پوښتنه درنه وکړم، اوس پوهېږي چې مثلا دغه دیوال د څو متره ده، بیا دغه چات کې څه کار سوي دي راته ویلی سي څه؟
او ولې نه شم بله، دا شپږ متره اوږدوالی لري، درې متر سوری ده، او چت خو اوس ګوري چې مساته ده، مساته پاس باندې لرګی ده.
په څومره وخت کې دا جوړ سه؟ آیا خټه څه رقم جوړه کړه؟ په کلیو کې خو معمولا په آسو باندې خټه پخی، یا په غویانو باندې خټه پخی، یا نارینه په پښوی پخی، بیا هغه کور جوړی کنه. دا خو ښار ده، دلته تاسو له څه کار واخسته؟
دلته خو هغه خامې خښتې وو چې موټر راوړو، موږ په ډېر مشکل د کوڅې ډېر واړه دي، موټر نشه راتله، سړک نه په کراچۍ راوړو. دلته خټه پخولم والا مغه په پخم پخول، ځکه غورګل پاس دیوال خو پخسی نه ده، هغه ضرورت نشته چې په غوا یا په نفر باندې هغه کو.
په کلیو کې بیا ځینې داسې کلاوې هم شته چې په سلګونه کلونه ورباندې تیر شوي، خو بیا هم د کلیوالو سرپناوې دي. د ننګرهار اوسیدونکی زکریا ملاتړ وایي چې دی په داسې کور کې اوسیږي چې 1500 کاله وړاندې جوړ شوی، بیا هم فرشتې مرسل ته غوږ شئ.
د کلاګانو ډولونه راته وایي چې آیا ټول به یو ډول ساده جوړولې، رقم رقم به وي، څه رقم به وي؟
ساده کلا هم جوړیږي، داسې کلا چې هغه دیوالی وکړي هغې له ګلبور وي خوی راځي، بیا دروازې طرف له لرګي راوباسي، او بیا په هغې باندې څه داسې ډیزاینونه پکې جوړوي. ښه ښکلي دغه، حتی بعضې په څلورمه پنځمه شپږمه داسې چې لږ جګ شي بیا هغې کې سوري کوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا کلا ځکه ډېر وخت عمر کوي چې ښې مضبوطې جوړیږي، کلکې جوړیږي، که بیا هم دغه د تاسې د خپل کور هغه اصلي علت راته وایي چې 1400 کاله دومره جنگونه تیر سول، دومره طبیعي پیښې، څنګه په خپل آلات تماسي ولاړه ده؟
درې ګزه سور دی کنه، دا درې ګزه سور د کلا ډیر دغه دی کنه، اوس خو کلا یو ګز سور کوي کنه. زمونږ د مشرانو ویل چې د دې کلا د خټې په پلانو پخ کړی دی، یعنی هغه وخت پلان دلته و.
د یو شمېر کسانو په باور خټین کورونه د پخواني فرهنګ د ژوندي پاتې کېدلو لامل ګرځي، نو باید ورته د قدر په سترګه وکتل شي. اکثره کسان که څومره هم شتمن وي، بیا هم د خټو کورونو کې اوسېږي. د شاه امان الله خان په وخت کې یاد شاه اروپایي نقشې هم دلته وکارولې، له فرانسې نه یې انجینران راوغوښتل چې د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي، خو بیا هم اکثره خلک په خټینو کورونو کې اوسېدل. دا چې اوس عام خلک کوم کورونه خوښوي ورته بغوک شو.
بعد دغه د خاورې کورم خوي تکا تکا وای مې په لاو کې مار وځي، او په لاو کې لړم وځي، بل په لاو کې بل شای دی. ما خپل خو خو بل خو خي خجای وی چې خبران منزل خ د پ دپ.
نمې فضل رحمان علي زيده د غزنی ولایت د اندړ ولسوالي. تر دغه مفشنو تر دغه مدرنو کورونو ځکه خري سره څنګه طبيعت کې جوړ سوی دي، کتم دام طبيعت جوړ سوی دي، هغه د انسان هغه په اصطلاح دي فرهنګ او د پخوانی کلتوري او برخه جوړوي. خپل غنی کوګانو کار پکې کړی دنه په خاطر باندې غ ډیر جات خوکیږي او نه لکم سره لرم.
انجینر نعیم واحدی وایي چې په تیر یو کال کې په سلګونه غخام کورونه ترمیم کړي چې په پخواني بڼه رغیدلی وو. زموږ همکار فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې، تاسو یې اوریدو ته راوبولو.
کله چې راته وایي چې دغه خټین کورونه بدون افغانستان نور په کومو هیوادونو کې دي؟
په ټول دنیا کې مکمل د خاور نه جوړیده، خصوصا افغانستان کې زیاتر اوس پورې خلک هغې نه استفاده کوي. ډېر کورونه دي که چېرته مقایسه وکړو د کانکریټ نه لسها چنده هغه ډیر ښه دی. اوله داسې محلي مواد دی، دویم داسې آسان جوړیږي، دریم د حرارت یعنی د ضایات حرارت دننه باندې طرف نه د دې حرارت انتقال ډیر کم دی. مونږ په بامیان کې جوړ کړی دی، په لوګر کې، په خوست، په نورستان، په نور ټول ولایاتو کې خلک زیات علاقمند دي چې دغه د خاورونه جوړ کړي. 40 ستون په باغ کې مکمل تشنابونه،
د رستورانتونه دی او تاکونه مکمل د خاورونه د رمت ارتنه مونږه جوړ کړی ده.
په حساب خامه جوړ شوی،
خامه جوړ شوی دی، د خاورونه استفاده شوی دی.
په خو به خلکو چې کورونه جوړول د کلا په شکل باندې بیا به غته برج ورکاوه، د کلا دیوال به ډیر غټ و، منځ کې به کوټې بلخانی. اوس څومره تغییر بدلون پکې وینئ؟
فلحال خلک ته نوې جوړوي دو قسم دی، یو دا چه زن خلق تجملی خلق دی، اگوی اماغ استاندرد، اماغ پخصه، اماغ قبل قلا، ارشه چه جوری ده اماغ پشکل جوری هم دیر کلی رازی، او نور خلق اقتصاد دونه خنه دی، اطراف ده چلار شو، الت طول ده پخصه نه جور کرده، و لکس پک فرق دونه دی، ده پوخخ ده لرگی پوزای، دوی لکه بانکس یا گادر هم کانکریت هم کوله سی.
با تاریخی لحاظ، با فرهنگی لحاظ، آقا پخانه کلاوی چه پختون رقی دلیوی چوم را ارزخت لری؟
آقا خواب ازاد خو دست دهی چه دی یه مملکت هویت ده، دی آقا ارزخت زخت زیاده که چیز تاسو هرات تلار شویم پس زرها و کل آبداتی تاریخی کرونه دی چه اوز فلحال ده پی وی سی گدام جور شویده، دیوالون مکمل لمن زوری کوشش رو کچه ده دی هویت حفظ کو، ذهنن مونگ باید چه آماده شو چه خپل تاریخ تا وگورو او تاریخ ساتنه وکو، تاریخ پا چی که مالو میگه پمدغه آبداتو که پمدغه ساختمان که.
زمارای زماحق
نیوان دولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند مرمنی دیا آغا مرمنی
من های زرعی دو دالشا که در اینجن دیده با کمیسون
د نیزان د اتویشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورزو لازادی رادیو